کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم و اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده د زمری شپږمه ده. د امریکا غږ واشنگتن دویمه سهرانۍ پښتو خپرونه اوري. د دې سات خبرونه وایان سید سلیمان شاه. د افغانستان د سولې د چارو لپاره دولت وزارت ویلي دي چې د راتلونکو دوو اونیو پورې به د طالبانو له استازو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې پیل شي. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې چې د شنبې په مازدیګر په کابل کې رسنیو ته استولې راغلي چې حکومت د مخامخ خبرو لپاره د مرکچیانو د یوه 15 کسیز هیئت په جوړولو کار کوي. د هغو کسانو نه چې د دوحې په بین الافغاني غونډه کې ګډون کړی او علاوه عالمان متخصصین او مسلکي کسان به هم پکې شامل وي. طالبانو د سولې د وزارت د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له حکومتي استازو سره له مخامخ خبرو نه ډډه کړې وه او له امریکا سره یې په مستقیمو خبرو ټینګار کاوه. د ای پی خبری اژان د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ. طالبانو ژمنه کړې چې افغانستان په راتلونکي وخت کې د ټیریزم په مرکز اندېنه بدلېږي. اژان سویل چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د اوږده جنگ د ختمولو لپاره متحده ایالاتو طالبانو په خپلو خبرو کې ښه زیات پرمختګ کړی دی او د امریکایي مامورانو کوشش دا دی چې طالبان ډاډ ورکړي چې پر امریکا باندې به د افغانستان له خاورې نه حملې نه کیږي. د اژانس په وینا دا خبر هم شوی که روغه وشي نو طالبان به له امریکا سره یو ځای د اسلامي دولت یا داعش پر خلاف په جنگ کې شامل شي. اژانس وایي چې د اسلامي دولت ډله دا وخت د افغانستان په شمال او شمالي ختیځو غرنیو برخو کې د خپل نفوذ د پراخولو په حال کې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د یو فرمان په ترڅ کې د سولې عالي شورا لغوه کړی. د جمهوري ریاست یو ویان د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې ښاغلي غني د شورا د دارالانشا ټول تشکیلات هم لغوه کړي دي او چارې به د سولې وزارت مخ په وړاندې بي. د شنبې په ورځ د غزني د ابي بند ولسوالۍ په ودانۍ باندې د موټر بم په یو ځانمرګ برید کې څلور پولیسان وژل شوي او 1200 ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه حملې ذمواري قبوله کړې ده. د ولسوالۍ او د امنیت قوماندانۍ ودانۍ په بشپړه توګه تخریب شوي دي. د شنبې په ورځ په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې د وسلوالو جنګیالو په دوو مرګانیو حملو کې د پاکستان د پوځ لس عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د طالبانو تحریک د شمالي وزیرستان د قبایلي علاقې ګربز په سیمه کې د تلاشۍ پر پوستې باندې د حملې په دوران کې د شپږو عسکرو د وژلو ذمواري قبوله کړې او د بلوچستان صوبې د تربت په سیمه کې هم د فرنټیر کور څلور عسکر وژل شوي دي، خو دغه حملې ذمواري له چا نه قبوله کړې. د شنبې په ورځ په مسکو کې په زرهاو خلکو په یو غټې مظاهرې کې ګډون وکړ. دا مظاهره د ښاروالۍ د شورا د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لیست نه د حکومت د څو مخالفو کاندیدانو د نومونو د لرې کولو په ضد جوړه شوې وه. د ای پی خبري اژانس وایي چې د سوریې
Russian police detained hundreds of people on Saturday, including prominent opposition activists.
د ښاروالۍ انتخابات سکال په منی کې کیږي. د هانګ کانګ پولیسو د شنبې په ورځ د زرهاو احتجاج کوونکو د تیت او پر کول لپاره وکي بهونکي ګاز استعمال کړو په کوټکونو باندې وهل. احتجاج کوونکي چې څلور جامع اغوستې وې د ښار د یون لنګ په ناحیه کې راټول شوي وو. چیرې چې تېر هفته د اوباشانو یوې ډلې د اورګاډي په سټېشن کې دننه مسافرین وهل او څو کسه ټپیان کړل. په عین وخت کې چین د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د مخالفانو احتجاجي مظاهرې د تحمل وړ نه دي او یو پوځي وایي تېره ورځ په غیر مستقیمه توګه هانګ کانګ ته د پوځ د لیږلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی. د بحرین چارواکو د شنبې په ورځ د دوو شیعهګانو په شمول درې کسان اعدام کړي دي. د دولتي مدعي العموم په بیان کې راغلي دي چې یو کس د یو پولیس د وژلو په تور او بل کس د یو مسجد د پیش امام د وژلو په جرم اعدام شو. د زلزلو د سنجش اروپایي مرکز رپورټ ورکړی چې نن د یک شنبې په سهار وختي د 6.3 درجو په قوت وی پیاوړې زلزلې د جاپان په جنوبي ساحلي سیمه کې ډېر لړزولې دي. د مالی او ځاني تلفاتو په باب باندې تر اوسه پورې اطلاعات نه دي رسېدلې. د ایټالیا نظامی پولیسو دوه تنه امریکایي محصلین د ایټالیا په پایتخت روم کې د پولیسو د یو افسر د وژلو په شک نیولې دي او سکل د اروپا د براعظم په هغو هیوادونو کې هم بې ساري ګرمي ده چې دا وخت پکې موسم ملایم و. اوسنۍ ګرمۍ د 1970 میلادي او 1945 میلادي کلونو ریکارډ مات کړی دی. پرون په ناروې کې لوړه درجه 15.6 وه او په سویډن کې 4.8 درجه سانتي ګراډ وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن اوله مساله دا ده چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویل دي چې شرایط ته په کتو سره به امریکایي قواوې له افغانستان نه ووزي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری راپورټ را کړی دی.
د جمهوریت ریاست وایان صدیق صدیقی وایي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پیمپو او د جمهوریت رئیس محمد اشرف غنی ترمنځ په خبرو کې د وسلوال طالبان سره د امریکا د ممکنه هوکړې په صورت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په تفصیل خبري شوي. صدیق صدیقی د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جمهوریت غنی ته ویلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستان څخه دغه هیواد د شرایطو په اساس وزي.
تا قسمت خروج یا مسئله
زموږ اساسي سوال دا و چې د راتلونکو لپاره به پروګرام څه ډول وسی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جمله یا د سرګندونو عبارت دا و چې د افغانستان د شرایطو پر اساس به د امریکایي ځواکونو د حضور بڼه وټاکل شي. د شرایطو پر اساس دا د امریکا بهرنیو چارو د وزیر خبرې دي چې د افغان حکومت سره کله چې شرایط برابر شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شي خبرې شوي دي.
که د افغانستان کم شوه
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پیمپو د تیرې چهارشنبې په ورځ د تلیفون له لارې جمهوریت محمد اشرف غنی سره خبرې کړې وې. د جمهوریت وایان ویل چې افغان حکومت له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسله د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره هم خبرې کړې دي. صدیق صدیقی په کابل کې د زلمی خلیزاد تم کېدو په اړه خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د ښاغلي خلیزاد سره د سولې د بهیر پر جزئیاتو باندې هم خبرې کړې.
او مهم مسله په جزئیاتو کې دا ده چې څنګه وکولای شو موږ یو هغه حیات جوړ کړو چې موږ جوړو ور باندې کار کوو او غواړو چې د نهایي کو د خیره په څو ورځو کې او دوی د پاتې سي کار باید وسي. ډېر دلته
صدیقی د امریکا او طالبان سره د سولې د هوکړې د نیټې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې لومړني تفاهم د رامنځته کېدو دپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. چې کله هم تفاهم نږدې شي نیټه به هم اعلان شي. د افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د دې اونۍ په سر کې کابل ته راغلی. ښاغلي خلیزاد په کابل کې د جمهوریت محمد اشرف غنی او اجرایي رییس عبدالله عبدالله سره د پرله پسې کتنو تر څنګ د یو شمېر سیاسي ډلو خزو او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون له سازو سره د سولې په مسله خبري کړي. خلیزات هم ویلي چې د سولې خبرو ته د مرکزی پلاوی د غړو په سر د افغان حکومت سره خبري کوي. صدیق صدیقی دغه خبري کانفرنس له ګروسه د افغانستان د سولې چارو وزارت په یو اعلامیه کې تر دوه اونیو پورې د وسلوال طالبان سره د افغان حکومت د اساسو د مخامخ خبرو د پیل خبر ورکړي. د سولې چارو وزارت ویلي چې افغان حکومت اوس د دغو خبرو لپاره د یو 15 کسیز مرکزی پلاوی د غړو په ټاکلو باندې په مشورو بوخت دی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د سولې را روانو خبرو ته هیله لري او دا ګڼي چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې ډېرې مهمې وي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې دا خبرې به د تیرو خبرو پرتله ډېرې بدلې وي.
غنی به وی چې هغه واک او اختیار لري او د پیسلې واک او اختیار یې پاره کې زما فکر باندې دا بین الافغانی به کېدای شي دغه بین الافغانی به نه وي لکه دا اوس چې مطلق طالبان خپل نظریات توی ته اظهاروي یا دا غو نظریات اوري دا د دې لپاره وي او آینده چې د پیسلې په باب باندې خبره کیږي زما فکر باندې هغه بین الافغانی ناشته به بل شکل ولري.
تروسه وسلوال طالبانو افغان حکومت د اساسو سره د سولې مخامخ خبرو په اړه خبرګونه دی خوده لري. د مخه طالبانو د افغان حکومت اساسو سره د مخامخ خبرو سره مخالفت خوده لري.
د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
سرلنن په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخاباتي کمپینونه پیل کیږي. کاندیدان به د خپل پروګرامونو په اړه کې معلومات ورکوي او خلک به په ټاکلي ورځ یا نه د میزان پښپګمه کاندیدانو ته رای ورکړي. د آشنا تلویزیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نطاق د مرستیال زبی ساده سره مرکه کړې ده.
ساده صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. کمپاین په کوم ساعت پیلېږي او څو ورځې دوام کوي؟
ډیر زیات مننه کوم جناب دوست. سال سبا څخه بعد ولسمشری ټاکنو د نمائندانو فرمان ټاکنیز کمپاین پیلېږي چې د زمری د میاشت شپږمه منیټه ده او د میزان تر درې منیټې پورې به د دوه میاشتو لپاره د کمپاین په ټول هیواد کې دوام کوي. له هغې وروسته به اته څلوېښت ساعته د سکوت دوره اوسېږي او د میزان په شپږمه به په ټول هیواد کې د ولسمشری ټاکنو ورځ وي.
ښه، تاسو ویلي چې یو کاندید کولی شي چې په کمپاینونو کې 422 میلیون افغانۍ مصرف کړي. ځینې وایي چې دا مبلغ لوړ دی او ممکن نوماندان په پیسو د خلکو رایه واخلي. تاسو دغه مبلغ په کوم اساس ټاکلی او څنګه حساب کتاب کوئ؟
د دغه مبلغ د ټاکلو د پاره د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیول شوی دی او د دې ترڅنګ تصفیه کې چې ولسمشري ټاکنو محترم نماندان به د هیواد په څلور د ولایتونو کې خپل ټاکنیز کمپاینونه ترسره کوي. د افغانستان امنیتي وضعیت هم دا د ټول ولایتونو د سفرونو موضوع او په ورته وخت کې د دغه پروسې څخه دقیق او قوي نظارت د نماندانو د ناظرینو له لوري دغه ټول موارد په دې کې په نظر کې نیول شوي دي. او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری دغه وفتیله چې لوړ حد همدغه رقم 341 میلیونه افغانۍ وټاکي. د دې په خاطر باندې چې په تیرو ټاکنو کې 2014 کال ټاکنو کې هغه رقم کم ټاکل شوی و او هماغه د دې لامل شول چې ډیری نوماندان په دې ونه توانېږي چې دغه
اصول مطابق دوی خپل ټاکنې کارونه. تاسو هم دغه د عیني واقعیتونو خبره وکړه خو د کوم مبلغ چې تاسو ټاکلې د 2014 کال انتخابات څخه زمکه تر اسمان فرق کوي. مثلا د 2014 کال په ټاکنو کې دغه مبلغ 10 میلیون افغانۍ وي خو اوس تقریبا داب له 200 میلیون افغانۍ ته رسیدلې دي. څنګه دا فرق پیدا شو؟ ډیر لوړ فرق دی په دې کې.
دوست صاحب تاسو پیږئ چې ولسمشری ټاکنو نماندان باید د هیواد څلور دېرش ولایتونو ته سفر وکړي. هغه د دوی سفر آیا ممکنه ده ټول ولایتونو ته دوی د ځمکې لارې لاړ شي یا هم دا هوایي سهولتونه مهیا کړي؟ په ورته وخت کې موږ په دغه ټاکنو کې 10,000 د رایې ورکونې محلونه لرو چې دوی باید په هر محل کې ناظرین هم ولري. نو ښه به دا اوسېږي تر څو داسې یو رقم د خلکو سره شریک د نوماندانو سره شریک شي چې د هغې عملي کېدل هم ممکن اوسېږي او د هغې تر پښو لاندې کېدلو زمینه برابره نه شي. د 2014 کال په ټاکنو کې تاسو ښه شاهد یاستئ چې په هغې وخت کې اکثریت نوماندانو هماغه کوم لایحه چې په هغې وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري تصویب شوې وه هغه تر پښو لاندې کړه. نو له دې په خاطر باندې چې دلته د دوی لاس خلاص وي او وتوانېږي ښه کمپاین ترسره کړي دغه رقم په نظر کې نیول شوی دی او دغه کار څوره کم مصارف دوی ترسره کړي هغه بلا خو اوس
د کمپاینونو په جریان کې کمیسیون له څه نه اندېښنه لري؟ خطرونه او ننګونې څه دي؟
ولسمشري ټاکنو د محترمو نماندانو د امنیت خوندي کولو د فار امنیتي مسؤلینو هم دوی ژمنې کړي دي. وخت په وخت ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی ناستې درلودلې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم له ټولو امنیتي بنسټونو نه د دې غوښتنه کړې تر څو د ولسمشري ټاکنو د محترمو نماندانو امنیت خوندي کړي. د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کوشش دې وکړي تر څو دوی ته کوم ستونزه او مشکل پیدا نشي او په ورته وخت کې د ټولو محترمو نماندانو څخه هم د دې غوښتنه کړې ده چې دوی دې هم د هیواد نافذه قوانین مراعات کړي او کوشش دې وکړي چې داسې کمپاین مخوي سي چې د خلکو اعتماد باور ترلاسه
سي. تاسو پوهیږئ چې د سولې خبرې روانې دي او څه کېږي چې د سپتمبر میاشتې نه مخکې او موافقه وشي که په دغه خبرو کې د ټاکنو پر ځنډېدو صلا وشوه آیا تاسو ټاکنې ځنډوي؟
سوله د ټولو افغانانو یوازینی هیله او ارزو ده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی د ټاکنو ترسره کول او د ټاکنو مدیریت. په اوس کې مونږ د خپل عملیاتي پلان د پلي کېدو په درشل کې یو او تر دې دمه پورې هیڅ داسې کوم څه نه دی لیدل شوی چې هغه د دې بایش شي چې دغه پروسه دې ځنډنه کړي. مونږ به انشاءالله ټاکنې ترسره کوو هغه هم د میزان په شپږمه او ټول هیوادوالو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي.
سادات صاحب ډېره زیاته مننه کوم. کوم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي لومړی مرستيال ویلي دي چې په افغانستان کې په عاجل ډول د ثبات ټینګښت ارتیا ده. د ملګرو ملتونو دغه لړرتبه چارواکي د جولای په 6مه او 28مه افغانستان ته دوه ورځې سفر کړی وو. داشنا تلویزیون رپورت ساسه پام را اړوم.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال امینه محمد چې هغه هیواد تر سفر وروسته خبرې کولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل چې د 2009 کال راځي چې په افغانستان کې د یونما دفتر د تلفاتو شمیر سبتول پیل کړي دي. د هر کال په پرتل په 2013 کال کې په هغه هیواد کې ملکی خلکو ته زیاته مرګ ژوبله وخته ده. هغه ویل چې دغه کال په لومړی او پنځو میاشتو کې د جګړې لاسه لسلو زرو څخه زیات خلک بیکور شوی دي.
As we witnessed again yesterday,
موږ په هیګو چې دغه بیکوري په هغه تاریخوالي کې زیاتوالی راولي چې په ټولو سیمو کې د جندر پر اساس اثر ترسيږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ناموسي قتلونو، سنگسارولو او د خزو پر حقونو د نورو بریدونو په اړه رپورټونه را رسیدلې دي. په بیړني ډول د دې تارتیا ده چې سوله، امنیت او اقتصادي ثبات ټینګ شي.
د امنیت شورا په دې غونډه کې روزمری د کارلوی لټولو وسلوالو ډلو څخه وغوښتل چې د نړیوالو بشري قوانینو درناوی وکړي. هغه ویل د افغانستان د شخړې یو سیاسي حل د پوښا په پرتله اوس په داسې حال کې خورا اهمیت لري چې ملکی خلک د دې جګړې زیان زغمي. هغه زیاته کړه چې ملکی خلک هغه وخت ډیر ځلاټه پیان کیږي یا وژل کیږي چې د ډزو په ترڅ کې ایثار پاتې کیږي، د چاودیدونکو موادو له امله زیان مومي او یا په لوی لاس تر هدف لاندې نیول کیږي.
مونږ
د جګړو له ټولو خواوو غواړو چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي، بشري ادارو ته لاسرسی یقیني کړي، د ژوند د ژغورلو لپاره مرستې برابرې کړي او د ملکي خلکو د خوندي کولو لپاره د جنګیالیو او ملکي اهدافو ترمنځ توپیر ولري.
خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي مرستیال محمد ولی نعیمی ټینګار وکړ چې د سولې غوښتنې د هر ورځې په تیریدلو سره لا پسې پیاوړی کیږي.
دا اصول خوځښت په دوامداره توګه لا پسې پیاوړی کیږي او د افغانستان حکومت د هغه جګړې د پای ته رسولو لپاره وڅ پریکړه کړې ده چې د لسیزو راهیسې روانه ده.
غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په ګردیز کې 2500 کورنۍ ته وارداتي برېښنا رسیدلې ده. دا خلک وایي چې د دې برېښنا لګښت کم دی او د دې ستونزې په تقریبا حل شوې دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپورټ را لیکلی دی.
ابراهیم د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکی دی. هغه وایي له وارداتي برېښنا نه یې مخکې د سولر له برېښنا څخه ګټه اخیستله. د ده په وینا د سولر برېښنا خاوه خو ټولې ستونزې پرې نه حلېدلې. د ابراهیم کورنۍ له څه مودې راهیسې له ازبکستانه د واردې شوې برېښنا څخه برخمنه ده. هغه وایي چې د برېښنا لګښت کم او له برېښنا سره تړلې ټولې ستونزې پرې هواري شوې دي.
د کور اسانتیاو لپاره نه ډېر کارونه مو د کالو مینځلو ماشینونه حتی اکثر کورونو کې اوبه را ایستل نه ډېر کارونه تر کېږي او موږ خوښ هم یو تر ځکه چې د اکثره سیمو برېښنا لکه د کابل برېښنا چې وکړي اکثره وخت کته کېږي ډېر عجیب راځي خو د پکتیا برېښنا تر اوسه پورې ښه ده، یعنی ډېره پرچاوي، یعنی تګ و راتګ نه لري، یعنی اکثر وخت وي.
د دولتي مسؤلانو په وینا که څه هم د تخنیکي ستونزو له امله دغه پروژه لږه وځنډېده خو یوه اونۍ کېږي چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې کابو 2500 کورنۍ له وارداتي برېښنا څخه برخمنې شوې دي. د پکتیا والي شمیم خان کټوازی وایي په پلان کې ده چې په مجموعي ډول د ګردیز 8000 کورونو ته برېښنا وویشل شي.
قراردادي شرکت باید په اوس کې ټوله پروژه مکمله وای. همدغه ستونزه وسې د یو څه وځنډول او موږ هغوی ته فشار ورکړ چې خلکو غوښتنه وه برته د هر چا د هر کورنۍ ضرورت ته ولنیکه مرغه هغه ستونزه وسل سوې ده. مواد ټول رسیدلی دي او 50% کار مکمل شو. 50% کار هم په یوه میاشت کې انشاءالله د مینم ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال دغه ولایت له خلکو سره په کتو کې په 1000 میاشتو کې 8000 کورنیو ته د برېښنا د رسیدو ژمنه کړې وه. په همدې حال کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی عبدالملک زازی د برېښنا د ویش پر مسؤلینو نیوکه لري
چې هغه ژمنه چې دوی په اول قدم کې د پکتیا د ولسونو سره کړې ده چې څومره به موږ په اول قدم کې د مرکز خلکو ته او شاوخوا اطرافي خلکو ته وزې زدرون او ګردې څېړې دغه ولسوالۍ درمات او احمد احمد بازي سیمي دغه دپاره به موږ برګ ورکو ولي موږ غوښتنه ده چې په دې کې جدیت او قطعیت نه کار واخیستلې تر څو هغه ژمنه چې په اول قدم کې کړې یا په اوله برخه کې عملي شي او پرتلول کې کې هغه پکتیاوال چې د برګ سره ستونز لري یا هغه ولسوالۍ یا هغه سیمي باید هغه ته لاسرسی وکړي.
د پکتیا د برېښنا شرکت مسؤلین هم وایي چې د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله د برېښنا په ویش کې ځنډ راغلی و خو وایي هیله مند دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې خپل هدف ته ورسیږي. تر دې مخکې ګردیز ښار د محدودو مارکیټونو لپاره ډیزلي برېښنا درلودله خو ښاریان وایي چې په وارداتي برېښنا سره به یې سوداګري لا وده او پرمختیا عمومي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سوریې په شمال لویدیځ ایالت ادلیب کې ملکی تلفات زیات شوې دي او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر ویلي دي چې دا په دغه جنگ ځپلې هیواد کې په دوامدار عام قتل چې نور د بین المللي سارنې لاندې نه ده ورخطا شوې ده. خبريال لیسا شلاین په جنیو کې د عالی کمشنر د دفتر په باره کې دا راپور شا کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر په تیرو درو میاشتو کې د ادلب په ایالت کې تقریبا د 1500 ملکیانو وژل ثبت کړو چې په دې کې څه باندې هغه سلطنه ملکیان هم شامل دي چې په تیرو لسو ورځو کې وژل شوي. د بچلیت نتاق روپارت کول ویل وای عالی کمشنر د ملکیانو مخ په زیاتېدونکي وژلو په باره کې بین مللي بې تفاوتۍ ورخطا کړې ده چې علت یې دوامداره هوایي بمبارۍ دي. دی وایي د حکومت او د روسیې متحدینو دوامدارو بمباریو د ملکیانو بنیادي کارونو ته بې درېغه زیان اړولی دی. دا وه تقریبا په څلويختو روغتيي مرکزونو لک تر لګه په 500 خونځي وو په مارکیټونو او نانوایانو باندې حمله شوې دي. کول ویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
These are civilian objects and it seems highly unlikely given the persistent pattern of such attacks that they're all being hit by accident. Intentional attacks against civilians are war crimes. And those who have ordered them or carried them out are criminally responsible for their actions.
دغه ملکی ځایونه داسې ښکاري چې احتمال نه لري د دارنګ حملو هدف وي چې دوی ټول په خطا کې لګېدلی وو. د ملکیانو په خلاف ارادي حملې جنګي جنایت او چا چې د دغو حملو امر ورکړی وي یا یې سرته رسولی وي د دغو حملو مسؤول دي چې حساب کتاب ورسره باید وشي. روسي ترکیه او ایران تیر کال موافقه کړې وه چې په ادلب کې د متخاصمو قواو ترمنځ یو حایله سیمه وټاکل شي. د دغه موافقې هدف دا و چې د حکومت او وسلوالو یاغي ډلو مخه ونیسي چې یو په بل حمله ونکړي او په دې سره تقریبا 3 میلیونه ملکیان شغورل کیږي چې په دغه ایالت کې بند پاتې دي او ځین نه لري چې ورشي. لیکن دغه وضع ورو ورو کمزور کیږي. روسیا د دغه موافقې له محتویاتونه راضی نه ده او د اسد البشیر حکومت غواړي د مخالفینو دغه قوي مرکز بیرته ونیسي چې د دغه تازه جنگ د پراخېدو سبب شو. بجلیت خبرداري ورکړه دا به د هغو میلیونو ملکیانو لپاره چې کوشش کوي په ادلب کې ژوندي پاتې شي د بشري حقوقو او بشري عواقب ولري. دا له قوي دولتونو نه غواړي له خپل نفوذ نه کار واخلي چې دغه نظامی عملیات ودروي او په جنگ کې شامل خواوې د خبرو میست راولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د ننګرهار په ولایت کې د کرنې او مالداری چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شپږ زره مېرمنو ته د هګیو د تولید لپاره چرګان ورکړي دي. دوی تمه لري چې مېرمنې له دې طریقه په ځان بسیا شي. د مېرمنو کورنۍ ژمنه کړې ده چې په خپل ځمکو کې به کوکنار ونه کړي. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه راپور را لېږلی دی.
دغه مېرمنې ته د کرنې او مالداری ادارې شل چرګان ورکړي وایي ساتل او چرګوی تازه هګۍ چول شروع کړي. وای غربت وهلی او تملری چې د چرګانو د اګول برکت د ژوند چاري وچلیږي. د هغهو دا چرګان غریب کورنۍ ته ورکړل شوی خو لدې سره سره هم دغه کورنۍ ژمنه کړي چې په خپل کاروندو کې به کوکنارم نه کړي. 20 دانه
مرغ مرداسنه 20 دانه اوسې بوج دانه دادسنه دروازه داده ساشه در داده من دین نه لاس څه ته ګلام دین نه بابي شانم لري سفید اسکان بختا انال بچا دی ته می سات کم بختا امدین ما می ګم به फायदा شو کم دنه ته خو بده بو فروش می چیکس شونه یک چارا پرده شوه فهمیدی
خو تابل چی مفاد گرفتی
نه نه ایدی نروس که سر تخ ما مز یک دانش تعلمه ده.
د ننګرهار کرنی ریاست وای په دغه ولایت کې شپږ زره مېرمنو ته دغه ډول واړه پرمونه جوړ کړي چې ورزنه ژوند چلیږي.
شپږ زره کورانه ته د مونږه د هغه ورکوونو چرګ ورته وشل شي. دغه کورانه ته چې اقتصاد ډیر کمزور او په د اقتصادي وضعیت ډیر خرابو.
ننګرهار کې د نشئی توکو سره د مبارزې اداروي د مؤسساتو په کومک دغه ډول فارمونه د دې لپاره ورکلل شوې دي چې خلک کوکنار و نه کړي او کګټه لګا یا ډیره ده خو حلالې.
د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په خوندس کې د کاسا زر پروژې په خاطر ورسته غونډه وشوه او د هغو سیمو خلکو د دې پروژې د ساتنې ژمنه کړې ده. ګل رحیم نیازمن د خوندس نه راپور شا کړی.
په قندوز کې د کاسا زر د پروژې د تطبیق او د خلکو د ملاتړ ورسته غونډه هغه وخت وشوه چې مسؤلینو د دغه پروژې د عملی کېدو لپاره د 90% زمينه سازي یادونه وکړه. د کاسازر پروژې لالارې د قزاقستان برېښنا د تاجکستان او بیا د قندوز لالارې پاکستان ته انتقالېږي، چې د ضرورت په وخت کې بعد د همدې پروژې لالارې هغه سیمو ته هم برېښنا ورسول شي چې په کومو سیمو کې تیریږي. د دغه پروژې له عملی کېدو سره به هر کال افغانستان ته 50 میلیونه ډالر ورکول کېږي. د قندوز والی عبدالجبار نعیمی د خلکو سره د دغه پروژې په اړه داسې وویل:
تاجکستان، افغانستان، پاکستان په تجارتي لحاظ دغه یو پروژې سره تړل کیږي چې د منفیتونو سره تړل کیږي، د دې سره صبح په فارغ دی.
د قندوز د برېښنا رئیس حاجی محمد وایي چې په هر یو ساعت کې به کاسازر د لینونو للارې 1500 میگاواټه برېښنا د افغانستان للارې پاکستان ته ورسیږي، او 1500 تنه مسلکي افغان انجینران به پکې پر دندو وګمارل شي.
کی پروژه در هر ساعت 1300 میگاواټ انرژي برق از کشور تاجکستان او قزاقستان به پاکستان انتقال میته.
د دغه پروژې للارې به په هر ساعت کې 1300 میگاواټه برېښنا صادریږي او افغانستان به یې ترانزیت اخلي. د دغه پروژې په ترڅ کې 1500 تنه مسلکي افغان انجینران هم پر دندو ګمارل کیږي. د برېښنا رئیس حاجی محمد ویل چې خلکو ورته ژمنه ورکړي چې د دغه پروژې ساتنه وکوي.
وکاسانی چې در مسیر خط لاین کاسا واقع هستند و این پروژه در زمینایشان در باغ و در مسیر ازیا تطبیق میشه.
د هغو خلکو د زمکو او باغونو لاره چې د دغه پروژې پای تیریږي له هغه سره مؤخرانه خبرې وي، او ټولو له دې پروژې څخه ملاتړ وکړ او ژمنه وکړه چې د دغه پروژې ساتنه وکوي. د قندوز د امنیت قومندان هم په دغه غونډه کې ژمنه وکړه چې د کاسازر پروژې د تطبیق او امنیت لپاره به هر ډول هڅه کوي، او ویل چې که ضرورت شي خپل به هم د یو سرباز په څیر د دغه پروژې ساتنه وکړي. د قندوز هم خلک وایي چې دوی په هر حالت کې د ملي پروژو د عملی کېدو ملاتړ کوي. د سیمې یو تن اوسیدونکو وایي:
اوس افغانستان غواړي چې خپل مسیر قای کړي او د انکشاف پته ولاړ شي. دغه سي پروژې چې مثلا کاسا یا گزار ده، د ټرافیک پروژه ده، د اوریخم لار ده، دا پروژه د افغانستان د اقتصاد لپاره دا ډیر مؤثر پروژه ده. نو د موږ امید ده چې دغه پروژه د تاجکستان له قندوز کې کیږي او د قندوز له مسیر نه تیریږي. دا اطمینان موږ ورکوو چې ان شاء الله د قندوز خلک به د دې پروژې نه په کلکه حمایت کوي او هیڅ نه مشکل به دې پروژې مخ نه پیدا کی.
په قندوز کې بعد د کاسازر پروژې کارونه د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شي. د برېښنا دغه مزيبه له قندوز، پنشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار لاري پاکستان ته ورسول شي. ګل ریمنیزمن، امریکا غاګشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه او خبرونه اوري. په دې وروستیو وختونو کې چې په افغانستان کې د پولیو ضد کمپینونه درېدلې دي، د شمالي وزیرستان ناخوسته د اوختو مهاجرو ماشومانو ته واکسین نه رسیږي. اندېښنه دا ده چې د پولیو ویروس د انتقال احتمال زیاتیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی.
په دې وروستیو میاشتو کې له شمالي وزیرستان نه د عملیاتو له وجې نږدې 2000 کورنۍ خوسته راکډوالې شوې. زیاتره دغه کورنۍ د ګربز ولسوالۍ په ګلان کمپ کې اوسیږي. دغه کډوال وایي په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونو له وجې ماشومان له دغه واکسین نه محرومیږي چې په دې وروستیو کلونو کې د ګوزن ناروغۍ په خطر پوهېدلې.
نوم یې زرمین دی. شیال شي ګوزان یې وایي، خروب شي، میږه مخه نه ویني، مسؤلیت مخه نه ویني، پیسې مخه نه ویني، علاج یې نه شي. د میرسه په وزیرستان کې تاسو څومره شیال پرته دي، څومره کوژه وژه دي، چالو سینه ګور دي، چا پښې ګورې دي، په څه رقم هم جنګ پوښتد نه په پېښور کې لاشي، نه په کوبل کې لاشي، په وځ کې علاج نه شي.
دا محل په ګلان کمپ او د غرض د خوست په نورو مختلفو سیمو کې شاوخوا 8000 وزیرستاني کډوالې کورنۍ اوسیږي. د تیرو کمپاینونو پر مهال تر 8000 زیات وزیري کډوال ماشومان واکسینېدل. اوس د یو شمیر خلکو اندېښنه ده چې که دغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیږي، له شمالي وزیرستان نه چې د ګوزن مثبتې پیښې لري، د پولیو ویروس د را انتقال احتمال زیات لیدل کیږي.
اسدالله هم د خوست ولایت څخه او په دکه کې دای شي د پولیو او وایروس وجود وی او زموږ مشمانو ته انتقال شونه د دولت څخه مو جیدن غوښتنه ده چې په دې اړه خپل اقدامات وکړي او پولیو وکسین نو په تطبیق کې
د سېو ستکرام يم د خوست ولایت څخه او د وزستان څخه حکومت کډوال د غلي دی په غیب مشمانو کې خمه خا د پولیو وایروس شته دولت نه مده هیله ده چې د تا پام وکړي مسنه چې خوست مشت مشمان یې نور خلک دی وایروس کې مبتلا شي
درنو اوریدونکو د امریکا غا غاشنا رادیو لومړی سهارنی خبرونه په همدیزی پایت او رسیدا نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې وو.